د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډیرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګیدلي ټول فرمانونه او محدودیتونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل،
په اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې مذهبي او قومي ډلې جنسیت بدلي. خبریالان د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
بنټ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تېره اونۍ شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبې په ورځ وویل چې ډېر ژر به د طالب چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل ښار کې لږ تر لږه 15 طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر ایکس شبکې لیکلي دي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوي مبشر هم شامل دی. د شوې ادعا له مخې د طالبان پرون ماښام هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو یې د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې دا طالبان د خیرخانی مینې د 102 بستریز روغتون پر لور روان وو، څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. دې ډلې یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو ضد پولیسو د شپږمې پرلپسې شپې په مخه بیګه د معترضانو د خورولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. په سیمه ییز وخت د شپې په 11:30 بجو پولیس هڅه وکړه چې معترضان د پارلمان د ودانۍ له مخې لرې کړي. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د معترضانو په لیکو کې توندلارو کسانو د تاوتریخوالي غیرقانوني اقدامات پیل کړي دي. په ګرجستان کې روانې مظاهرې تر 2018 کال په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د اړوندو مذاکراتو د ځنډولو لپاره د حکومت د طرحې په مخالفت کې پیل شوې دي. د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی کوباخیدزی د خپل استعفا غوښتنې رد کړي او ګواښ کړی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې او متحدو ایالاتونو استازو تیره شپه په سوریه کې د روان بحران په اړه د امنیت شورا په غونډه کې لفظي شخړه وکړه او یو بلې د تروریزم په ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرت ووډ په خپلو خبرو کې په سوریه کې د روان کړکیچ د کمیدو او د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. هغه د ولسمشر بشار اسد ځواکونه او روسیه پر ښوونځیو او روغتونونو د حملو پر مهال د ملکي وګړو په مرګ ژوبله تورن کړل. او په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نبینزیا وویل، دا تصور هم لا نشي کېدی چې واشنگټن به په اخلاص سره د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د سوریې د حکومت مخالفې هیئت تحریر شام ډلې تیره اونۍ حلب ښار ونیو او د سوریې ځواکونو د روسیې په مرسته له حلب ښار څخه د دې ډلې د وسلوالو د ایستلو لپاره هوایي حملې پیل کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه پارولې دي. د روغتیايي خدمتونو د یوې مسؤلې په وینا، د طالبانو د حکومت دا پریکړه به په افغانستان کې تر ډیره د مور او ماشوم پر روغتیايي خدماتو ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر ویلي دي چې دا بندیز به په افغانستان کې نورې ښځې او نجونې روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له نورو محدودیتونو سره مخامخ کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
خصم قوله دیده خانم دیگه واقعا بر ما سخت.
صبرګل سلطانی چې د طبي زده کړو د یوه انسټیټیوټ محصله ده، په زړغوني غږ پرون سېشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغې پریکړې د راتلونکي په اړه ډېرې هیلې مړاوې کړې.
خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم.
ډېره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسېږم، افتخار وکړم او وکولی شم چې له خپلو میندو او خویندو سره مرسته وکړم. واقعا سخته ده، هیڅ نشم ویلی، ډېر درد لرم، ډېره راته سخته ده.
دا یوازې اغلی سلطانی نه ده چې د طالبانو د مشر وروستي فرمان ډېره ناهیله کړې، بلکې د قابلګانو، نرسانو او نورو طبي زده کړو په برخه کې د دې هېواد طبي زده کړو په مرکزونو کې په زرګونو نورې نجونې هم ډېرې خواشینې کړې دي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان د قابلګۍ او نرسنګ د روزنې په مرکزونو کې روان 1403 کال شاوخوا 3500 ښځینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه نوي فرمان له مخې له سېشنبې څخه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل کېږي. په یوه ویډیو کې چې پرون سېشنبې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د طبي زده کړو د یوه مرکز په لسګونو نجونې لیدل کېږي چې د طالبانو پر دغې پریکړې اعتراض څرګندوي. په افغانستان کې د قابلګانو د چارو یوې مسؤلې چې د امنیتي دلایلو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، پرون سېشن بیا ازادي راډیو ته د طالبانو د حکومت پر دې پریکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ وویل که د طبي زده کړو په مرکزونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز دوام وکړي، د دې ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې په دې هېواد کې د میندو او ماشومانو مړینې لا زیاتې شي. د دغې مسؤلې په خبره په ټول افغانستان کې په تېره لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د امیندوارۍ، زیږون او هم له زیږون وروسته او هم نویو زیږیدلو ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برخه کې د قابلګانو او نرسانو د شمیر کمی ډېر محسوس دی، او که د طبي منځنیو زده کړو له مرکزونو نور قابلګانې او نرسانې فارغې نه شي، دا هېواد به په نږدې راتلونکي کې میندو او ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برابرولو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. که څه هم تر اوسه د هغو میندو او ماشومانو دقیق رسمي شمیر نه دی معلوم چې هر کال په افغانستان کې د زیږون په مهال مري، خو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شمیرو له مخې په دې هېواد کې په هرو 300 میندوارو ښځو کې شاوخوا 6500 د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د طبي زده کړو په انسټیټیوټونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز داسې مهال لګول کېږي چې له دې مخې د افغانستان په پوهنتونونو او نورو لوړو تحصیلي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوي بندیز له امله د طبي لوړو زده کړو له مؤسسو د ښځینه ډاکترانو فراغت هم په ټپه درېدلی دی. د طالبانو د حکومت د دغه وروستي اقدام په وړاندې غبرګونونو کې د ښځو د هیلې پنجرې په نوم غورځنګ پرون سېشنبه په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا په دې هېواد کې د جنسیتي اپارټاید بله نښه ده. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر رابرټ ډیکسن پرون سېشنبه په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې له طبي زده کړو څخه د ښځو راګرځول تعلیم ته د ښځو د حقونو په وړاندې یو بل سپکاوی دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه اقدام روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی نور هم محدودوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. نن د دسمبر څلرمه د بانکونو نړیواله ورځ ده. د بانکوالۍ د چارو پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو له اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډېره مرسته کړې ده. په عین حال کې یو شمیر افغانان او د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې په افغانستان کې د بېلابېلو بانکونو فعالیت خلکو ته ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو په ټوله کې د بانکدارۍ سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکې حسینه چې اوس یوازې له شپږم ټولګي ښکته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنۍ تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړې وایي که څه هم تنخواه ډېره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کېږي پیسې خوندي دي.
معاشونه د بانک له لارې ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډېر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هماغومره راخلو، او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي. دغه سیستم زموږ لپاره ډېر ښه دی.
خو د کابل ښار اوسیدونکی وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
که څه هم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو افغانستان بانکونو کې ډېرې ستونزې دي. یو ستونزه پکې دا ده چې ډېر بیروباري، بې نظمي پکې، ګډوډي پکې. دومره ستونزه دا ده چې کله ځو وي سیستم خراب وي، بل وخت راشه، بل وخت چې ځو پیسې مونږ ته چې څومره حواله شوي یا په کاري چې خپل اکاونټ نه وباسو هغه نه پیسې نه ورکوي چې پیسې مونږ سره لګې دي.
افغان سوداګر مخلص احمد وایي بانکونه یې په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو د بانکوالۍ پر وړاندې شته ننګونو د دوی پر چارو هم منفي اغېز پرېښی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بانکونو باندې د مشتریانو ازدحام ډیر زیات وي، حتی خلک چې دا په یو ساعت، دوه ساعت، درې ګنټه، څلور ګنټه، تا ورځې ورځې دوی انتظار وباسي چې دوی ته بانک نوبت رسیږي، او هغه شکل سره چې موږ هیله او امید لرله متاسفانه هغه چې ده ټکنی شوی ده، اعتبار هم ټکنی شوی ده.
د بانکي چارو په د افغانستان بانک پخوانی ویان شریف الله شیګیوال وایي په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ د بانکونو اعتبار ته لوی زیان رسولی، خو بیا یې هم فعالیت د پام وړ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خلک په بانک باندې ډېر باور نه لري، ځکه چې سیاسي ثبات نشته. په راتلونکي کې چې باور نه وي نو څوک نه غواړي چې خپل امانتونه یا خپلې پیسې په بانکونو کې وساتي. نو له دې امله افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د دې خدمتونو د لا ډېرېدو لپاره له بده مرغه چې ډېر کار نه دی شوی، او یاد ده چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډېر باور نه کوي، او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې دي په بانکونو کې نه ساتي. او همغه ده چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې دی په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډېره کمه ده.
د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورمات شول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نشي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا خپل حساب په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نه شوای ایستلی. وروسته یې دا اندازه په اونۍ کې $150 یا $400 ته لوړه کړه، او بیا دغه کچه د وخت په تیریدو په تدریجي ډول $600 او بیا $1000 ته لوړه شوه. د روان 403 کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې د 10,000 افغانیو پر ځای اوس 1,500,000 افغانۍ او میاشت کې 5,000,000 افغانۍ واخلي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د اقتصادي چارو پوهان له ډلې ازرق شافیزي له یادې ستونزې د وتلو په اړه ازادي راډیو ته وایي:
تر څو چې دا زمونږ محدودیتونه رفع نشي، افغانستان دې ته قادر نشي چې په نړۍ مالی سیستم کې داخل شي. لوی پانګونه او د معدنو استخراج مسله، پروسس او صادرات هم ننګونې سره مخامخ کیږي.
د یادونه ده چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره سم امریکا په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه، چې ډېره برخه یې د نیویارک د پانګو په فدرالي بانک او پاتې نورې د سویس په بانکونو کې ساتل کیږي. نن د ډسمبر 4 نیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د له منځه وړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د ډسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمیر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد رالیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي. دوی وایي د همدغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سوداګریز، صنعتي او د زراعت د پیاوړتیا او ودې لپاره او په ورته وخت کې د بیلابیلو برخو لپاره ځانګړي بانکونه جوړ شوي او دوی په اغیزمنه توګه فعالیت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. د ناتو عمومي منشي وایي په اوس وخت کې باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو تمرکز وشي، نه پر دې چې په دې هیواد کې روانه جګړه څنګه پای ته رسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ځل بیا د ناتو په تړون کې د اوکراین د غړیتوب پر غوښتنه ټینګار وکړ. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناتو عمومي منشي مارک روټه پرون سیشن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ناتو له غړو هیوادونو غواړي چې ډیر پر وسلو د اوکراین پر سنبالولو تمرکز وکړي، نه پر هغو بحثونو چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل پای ته رسولو پر څرنګوالي انڅرخي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو عمومي منشي د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې له اوکراین څخه پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا هیواد د هوایي مدافعې د سیستمونو په ګډون ډیرو پوځي مرستو ته اړتیا لري، نه ډیرو هغو طرحو ته چې په دې هیواد کې د سولې پروسه په څه ډول مخته لاړه شي. نوموړي زیاته کړه، هر کله چې اوکراین له روسیې سره د سولې په خبرو کې د شاملېدو پریکړه وکړه، دا هیواد باید له یوه پیاوړي دریځ څخه د سولې خبرې مخته یوسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبیها چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې حضور درلود، له خپلو متحدینو وغوښتل چې د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې د دې هیواد د انرژۍ تاسیساتو د ښې ساتنې او د برېښنا پرې کېدو د مخنیوي لپاره د هوایي مدافعې نور 19 سیستمونه ورکړي. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې تر ډېره په هوایي بریدونو کې د اوکراین د انرژۍ او د برېښنا د تولید تاسیسات په نښه کړي او هڅه یې کړې چې هغه له کاره وغورځوي یا ورته زیانونه واړوي. نوموړي همدارنګه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د اوکراین د ختیځې جبهې چې په دې وروستیو کې روسي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون سهشنبه د یوې اعلامې په خپرولو سره یو ځل بیا په ناتو تړون کې د دې هیواد د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه او ویل چې له دې تړون سره د اوکراین یو ځای کېدل به د دې هیواد چې د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي راتلونکي ډاډمنه کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون سهشنبه د اوکراین د اعلامې په وړاندې غبرګون کې وویل چې په ناتو کې د اوکراین شاملېدل د نه منلو او هغه روسیې ته ګواښ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اعلامیې له صدرېدو 2 ورځې مخکې سکای نیوز شبکې ته ویلي و چې که ناتو د اوکراین غړیتوب ومني، هغه به د ده په خبره د روانې جګړې سختې مرحلې ته د پای ټکه کېږدي. زلنسکی دغه راز پرون د خپل هیواد د پوځ له مشرانو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې اوکراین په کور دننه د تولیدېدونکو نویو او پرمختللو توغندیو ازموینه ترسره کړې او پر ټلګرام چینل یې د دغو توغندیو د پراختیا په چارو کې ښکېلو ټولو اړخونو څخه چې هڅه کوي هغه په چټکۍ تولید کړي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر د دغو نویو توغندیو په اړه نور جزئیات ورنه کړل.
ازادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سش کال یو دفتر 2 کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړي دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. 2 نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خبرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري. او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف علم گل سحر سره شغیدلې.
په دې کتاب کوم راغلی چې خاطرې مې لیکلې او راکې شغلې ده. ما نن کتاب یو کاغذ قلم بل خاطر دې لیږي او پاتاسې دي.
د نظم لیکلو پاړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم څو ورځې هته میاستې مستمې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي. کم کم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم.
دامنی فنا غزل لرو.
دانا دانا دردونه مې لفظونو کې پیلي، غزل مې د مات زړه دانا را جوړ کړې.
د خطاطی د هنر پاړه به واوري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي
د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمنی کې افغانیک دفتر سشکل د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په جرمنی کې مېشت لیکوال او ژباړن اسدالله ملکزي له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
زکه چې سکار خپل غوښتنه چې پاچا شي د پاچا مفازه سلاکار ساسو چې یو مرغه دی د سکار سمسې ته والو چې سکار په دغه کار سره ورګي. خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره رنګېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دېرش کلونو راهیسې په جرمني کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅې کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي. افغانیک دفتر سش کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیی وردک ازادي راډیو ته د دې کتابونو په اړه د واټساپ له لارې پر لیږلي پیغام کې وویل.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزي د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړي دي. دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی په نوم په پښتو دري او آلمانی ژبو خپور کړی وو. کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه دا نظر ورکوي چې د هغوی ژبني مهارتونه ورسره زیاتې شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کېږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر پنځه کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړیو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په یوې وسیلې بدلې شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي. دغه سې غونډې هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسه لولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دی پوهیږي چې ښې لارې له بدو بېلې کړي. د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کېږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو ویش له مخې ماشومان پنځه دورې دي، له زیږېدو تر درې کلنۍ، له درې کلنۍ تر پنځه کلنۍ، له پنځه کلنۍ تر اته کلنۍ، بیا تر دولس کلنۍ او بله دوره د شپاړس کلنۍ چې ځینې دا تر اتلسو غځوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کېږي. له یوې خبرتیا وروسته د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخېدلی یم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کرکتنه. له آزادی رادیو
دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبی ژانر دی چې لیکوال یې هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد وي لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شلې او بدې پیښې، ماتې او بریاوي او تجربې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه یې مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څېر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایېږي یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چېرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي اغېز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یوه کتاب د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پاړه. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. له ښاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کاله پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
د کتاب کې له 1900 کال نه چې ما لومړی ځل د خاطرو ذریعہ درسونه به مې لیکل او خاطرې مې لیکلې، له دې کال نه او د البته اوسه پورې دي خاطرې. خو دلته نهایت تر 1900 کال پورې
دا هغه کلونه دي چې په کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې او بیا له طالبانو سره د دوی جګړې وي.
او بالکل دا د راشه مجب دی واستي کلون شروع شوه ده انځل سوابیا کال او تیر برخه یمغه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا بخنه غوړم تر 1903 کال پورې دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي. دا کتاب نوم چې ورته شوی ده زیاتره برخه یې د کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې څه پیښ راغلي دي.
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکلي دي کوم ورسته بیا ولیکلي؟
نه، دا د شو چې البته دې نه مخکې کومه د دته لوچې ولدنی درسونه کله کله ولیکم کوم هر چې به ضرور وکړه. خو په جنگونو کې پامغه ورځ حتی پامغه سات مې لیکلي دي او هیڅ کله داسې نه شوې چې ما دې ورسته لیکلي. البته باید وخت باید چې د کابل او وطن یو بیا څرګرالم باید به مې ولیکلي ډېرې کمې داسې نه شي شاید یو هفته باید مې لیکلي. نور مې په هماغه ورځ دا تا په یو سات لیکلي دي. ډېر داسې راغلي دي چې مثلا په دې کتاب کوم راغلي دي چې خاطرې مې لیکلي او راکټ راغلی ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او حالت بدل شوی ده. ما نن کتاب کاغذ او قلم بلې خواته لیدلی دي او پاته شوي دي. دغه شمې لیکلي دي چې مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټ شو یا زمینې ته ولاړو یا همدغه کول او بیا وروسته بیا بېرته شروع کړې دي چې څه وسو په دغه پېښه کې.
په خاطرو کې دغه کسانو خبرې هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نور خبرې هم مهم راخستې دي.
او دا څه ویل چې تقریبا کوم یو دا چې هغه پیښه ما خپل لیدلې دي او خپل شاهد و ما د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت قابل کوم یو غري وتلای و ما یو دغشتي نور په کابل کې مو ټول په خپل ستر ګل لري دي. ځینې راشي دي چې د نور خلکو روایتونه دي. مثلا کله بش دفتر ته لاړو یو بل سره مخ شي کولې کنه کارانو یا د پیښو مثلا دین مې لسل دي دي خبرم فکر دی خبرې مم راخست دي چې مثلا څو پیښو په پلان کې منځ کې یا په پلان کې جګړه کې دا سم راغلي دي.
په خاطرو کې زمان او مکان ډیر مهم دی که مو کوم خاطره د نورو په وینا راخستی وي فکر نه کوي چې زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو
نه نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي چې یغیشت بکري کنه کله کله نور منظم راستن سوی دی مثلا یو تاریخ ما ورطای داری وزی تاریخ نم دقا تاریخ نم قطع دون رو بجی دی کنه او دقشی وسو دقا پیش وسو دقشی جگل وسو دقشی وسو او بل داری چه نور رو چه روایت کریم دی اگه هم شما میلی کلی ده وقت میلی کلی ده مثلا پرونش پا پر نه بجی مثلا پر کتینر که داشی وسو انو همی زمان و مکانی پاپام کنی باز سوی دی زر فکر نکم چه یو ځای دی غلط وي ټول په خپل وخت راخیستل شوي دي چونکې یغه وخت ریوي دا سړی یو وروسته راخلي بیا د سړي هېري یا وخت هم هېري و هغه کېدی شي مکان یې هم غلط کړي اما کله چې په یوه ورځ راخلي بیا د دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډېره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولی لیکن خپل احساس مو هم په دې خاطرو کې شریک کړ.
باور نہ درمیانی پارٹی کے دو ہاں مشکل مرک دی جنگ کی او دا دغه ورکه باندې پاته شو خو یو څوک به ولولي چېاب شي خوشط تر څنګه دغه شي څوک ولولي یو خلکو ته یو یو دې جنگ نه پاید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو په جنگ کې څه ودی چې تبه ورو کله کله زه دې نه دلم تر داسره چې دې جنایت کار ډال ما مثلا کنه دې څه ودی چې کله کله به ته دې ډیری یو څوک به دې خطر تشکر شي تا دې جات په بکیته خو او طبیعي ده چې وای کله چې فوټبال لوبه روانه وي ته دواړه نه پېژنې دواړه خو یو دی طرفداري کوي کنه موږ به طبیعي ده چې چا طرفدار به وي به نو اما کوشش مې کوي ده تر دې راه ده چې څه پېښ شي ویني هغه شي هغه شي دا دې کې ما هیڅ ګټه نه ما ویل نو موږ خو نه یو پکې کنه پرې چې یو به طرفانه تاریخ پاتې شي او سبا څو کال بعد خلک دغه درشل ولي او وتواجی بیل دی چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما یو وخت باندې شو نو ویل دا شوارې شو نو کنه نو په شیرونو کې ما د مکانو کې لیکل شي یو واج په شیرونو کې ممکن تاسو دماغ احساس پیدا کیه چې هغه دی یو وخت کابل له شاریانو احساس وګوري نه دماغ نو په شیرونو یا په باج بایتونو مېتونو کې راغلي دی په یو کې خو تبریل چې احساس او عوام دې په اړه نه ویل کېږي د کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو دغه د پیښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړې. تاسو سار صاحب شعر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شعر لیکي نو له انجامه یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کره کتون کې په دې ټینګار کوي چې باید له انجامه یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي. تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په داسې وخت کې مو هم خاطره لیکله چې بیا په هغه وخت کې توغندی راغلی ده او چاودنه شوې ده څرنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې له انجامه به یې خبر وي او که نه؟
ډېره خو نه خبرې ده که نه یعنی نه معلومه ده چې څه به پېښ شي بعد دې به څه پېښ شي نو هغه شي باندې چې څه به څومره دغه هغه لیکل او وروسته به یعنې پای به دې حدیثې پای به نه و معلوم هغه بیا وروسته لیکلې
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخر کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډېر هنري کیږي. ستاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډېرې دي که کمی؟
ما ولا چې ما شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز باندې لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هر تاریخ چې لیکي نو ډېر شاید دغه ژبه یې ډېره خوندوره دی ما په ګمان که نه او وروسته وروسته مې بیا تغیر فکر رانه اوس چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسوي که نه
او د کتاب او بخشي د کتاب نوم ځکه هم دا شی په کې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او بالکل ځکه دا کړی یعنی هغه نه دی داسې نه دی چې ډېر د هنریان د لیکن شوی ډېر هغې د پشلا کرونولوژي ته ورته ده خو د یوو وختونو یا د هغې جګړې یو زه فکر کوم تر ټولو مستند یو سند ده
د لیکوال او شاعر علم ګل سحر څخه مننه. لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو
که نظر می دهی دسترگو کمی تور رنگ ده ویختو دهی کمی زور ده مین زرد دهی حرارت که ده جذبو دهی کمی چغی تا پسی دهی که جنت می ده خوبو دهی پا حسرت ور پسی گورم شکستایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم کمی ورزی دی ده عمر که کلون ده زوانی دی که ملگر پخوانی دی که خبر پخوانی دی هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی نه هیریگی تپلوی عذاب اختیم زپتللی و پسی زخت دیر خپایم که سکون زما ده زرو و او کستا مهربانی و کل زم علامت شوی کلستا بدگمانی و جوند کستا للی دو پرت نور سم پریمانی و دا هر چه چرا یادیگی بس غصایم زپت للی و پسی زخت دیر خپایم لیونتوب او کمین زد دوارو پورا وڑی داز دکومی او کرلی زما زڑکی دغم زڑی سب ازای لوی هیلی سب ازای باوم ستڑی تلی یاد ساتم دنور و غندی نیم زپت للی و پسی زخت دیر خپایم که خندلی می یوازی که جرلی تا سردی چه هر سه زما پا ذهن که ترلی تا سردی که غروب تا پا ورستی وار می کتلی تا سردی پا یو یو پسی اره ارایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم که یادون خاطری دی که موشی خپکانون که اخیست مو یوزای دی تر باران لاندې ګامونه که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه هغو ټولو ته حمیمه شرمنده یم زه په تللیو پسې زخت ډېر خپه یم
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیوي مجله ولوراوه اوس په له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو
موضوع مې ذهن کې جوړوم حتی څو ورځې حتی میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي سوچ ورباندې کوم 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 اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم نو نظم او د غزل زما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا لیکم غزل چې د اکثره وخت ډېر هغه سوچ ورباندې نه کوم مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډېر سوچ کړی سي مثلا کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خپه کیږي ما په شمول ټول خلک مثلا د سترګو زیر یو محسوس مثال دی چې دا هني واقعیت هم ده سړی چې مثلا د سترګو زیر یې کم سي ورپسې خپه یې خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي تللي دوستان تللي ملګري تللي وختونه نو دا ټول یعنی یوازې د الهام
خبره نه ویل هم خو زنه ورته وایم زه ذهنی حالت بولم خو همدغه ذهنی حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانسته وي نو بیا په هغه وخت کې د کلمات اسانه سره یو ځای کېږي چې هغه ته خلک الهام وایي خو وي ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخت مشکل کېږي سړی نشي کولی چې تخلیق په اسانه سره وکړي نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې تغیرات هم پکې راولم نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کړي نو هغه طبعا سم لاسی نسی کولی سی یو چی رسم کسی مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سی تختې ته ودرېږي او شی ور باندې رسم کې تبه فکر ور باندې کیږي او بیا یو شی جوړیږي اما غزل اکثره وخت لدی متفاوت وي غزل فکر کوم د غزل لی وخت به داد هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ترازی او لیکلای سي
لحمیم صاحب څخه بیا هم مننه دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي د ګڼو کرکتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي اوس هم یو غزل لرو د امینې فنا غزل د دوی په شخ
د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړه کړي د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړه کړي جانان دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران دا چا اوسرانه مستا سندر مارا جوڑا کڑی چستا مینا متا تا رسبی پروردگارا منزل تا دسما سمرخ کل لارا جوڑا کڑی دا چوک ما خوشحالی پا ما تمونو بدلوی دا چامو تو رشبا دسپین سحارا جوڑا کڑی دانا دانا دردونمی لفظونو کی پیلی دانا دانا دردونه می لفظونو کی پیلی غزل می د مات سره دانا را جوړ کړي فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا و فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا و فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي د اوخ کله جوهره می هنداره جوړه کړي جانان دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي سما خو بچتیا تا دیوالونو حیران دا چا اوسرانه مستا سندر مارا جوړه کړي دا چا اوسرانه مستا سندر مارا جوړه کړي
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعری ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلی و
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې له ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې په کمیدو ده د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره فیکه سوی
لعنته به د یو هیواد څخه لانیان راتلل مشتبلو غانی او منظرې چې او شان به پراته چې هغه به اوغا وسه پیدا به اوغا رانی ول او چې هغه ځای مطلق باندې مشتخه هغه ته بیخي اوس
یو محل د کندهار ښار په بیلابیل برخو کې د خطاطۍ دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل. خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دکان لري وایي مخکې کلونو کې به یې د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شو. د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به یې په ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول. خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز شوی.
مخکې د موسساتو د هغو کارونه به وه چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې، د مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسساتو کارونه بند دي، په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خواته ولاړ شو. نو زموږ کارو کې سب چې دي دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلی دی.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وه او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول. خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپي خدمات اوس شته ډېر دي، چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمکپټۍ د پریندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي د ازمش پر لاسکاری د ارګیزه ډیره کړی. د دولت سم دغه خواهش دی چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغه څه د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ لپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي اثار چې دي هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ اثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا و له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
دا چې ډېر موږ شغټ غټ خلق لرو چې یو ورو کا هم د پښتو د وشته کولای نسته په لاس باندې، مګر دا کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق شدی په خوات رو هغه شوق چې د خط سره درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځوړي.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څبان دي زر کال مخې نه لري. نستعلیق سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثارو ته نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمینه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ ژورري شلري. په تیرو پیړیو کې به خطاطانو قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یوې بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکارېده، په سلس خط په جماعتونو او زیارتونو کې لیکنه کېده او په نسخ چې واضح او ساده دی تر ډیره قران کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو،
او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوم تمې سلام غم کوم تمې سلام غم کوم تمې سلام غم کوم تمې سلام شاعر زاني نه زما زما
افغانستان پیژندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغې چې دا معتبره جایزه یې د دوبۍ د عرب ضیافه په اتم نړیوال فیسټیوال کې اخیستې، د سیشن بی پورز ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې د افغانستان د ښځو غږ واوسي. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې جایزې اخیستل دا څرګندوي چې د افغانستان ښځې آن په سختو شرایطو کې هم کولی شي وځلی شي او په نړیواله کچه اغېزمنې واوسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو بې برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څېره ده، تازه په دوبۍ کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربېره د خپل موسیقي او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ ووسی.
در این مقفی زمان که زن افغان با سنگای
افغان شده ده تاسوب ده حاکمان و لخواه لحر خواد زورول کیجی خود زخمی وجود او تپی روح سر بیا هم نتسلیمی جی ننز ما جاغ ده افغانستان ده ملت جاغ ده ده حق دردیدل شدی جاغ ده چی پرمخی طول دروازه ترل سوی دی که شونزی او پوهنتونه نور باندی بندی جی خو زموش ارمانونه به هر خند مات کری باور لرم چی موش ده افغانستان شدی به آزادی تجربه کرو که ده سندرو لاروی او که په نورو برخو کی
چی در آواز خانی؟ چی در بخشای دیگه؟
دی عرب دیافان ریوال فیستیوال هر کال پا متحده عربی اماراتو که جوریگی او دی هنر، موسیقی، ورزش، کلتور او پا طولنیز برخه که لوتلو شخصیتونو چخه ستایه نکوی. آرینا سعید دا جایزه دی غیر دی هنری او طولنیز و فعالیتونو او غیزناکو پیغامونو لعمله ورکرل شوی دا. دی اوی پی جندل شوی هنرمندی پا توگا گنی هنری کرنی تر سرکری او پا وینای دی موسیقی للاری مبارزه ی لا هم روانه دا. دی خوزو دی حقونو دیر فعالان نوموړی ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا
جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډېر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله فریسا مبارز د آرینا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناکه بولی.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروی، ستی پر عاشقان وینم مست خاروی، زوان دے اوی زان وینم وای پشن دسروی، ستی پر عاشقان وینم مست خاروی، ستی پر عاشقان وینم مست خاروی. اور بلدے دستا دمنے اور سن میرا باندے بلدے، دستا دمنے اور سن میرا باندے بلدے، پر ہر میں تزل سر شک نہ وے پکٹا روئے، ستی پر عاشقان دن میں مست خاروئے، ستی پر عاشقان دن میں مست خاروئے. خخی
عشقی غم دے ماولی دل استر کے تیار گزارے بم دے ماولی دل استر کے تیار گزارے بم دے تب بند جوڑ